د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غشنا رادیو د دې ساده خبرونو سره تاسو خدمت کې حاضر یم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې د درمګړي هیواد دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درګرو د ورکړو اسنادو څارنه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی چې نن په کابل کې خبري غونډه ته وینا کوله ویل چې کابل چمتو دی له اسلام آباد سره د ترګرو د لیستونو په سر مخامخ خبري وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له ترګرو سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نیت د سرګندولو تر څنګ وویل چې افغانستان هیڅکله ترګرو ته د امن لپاره پناه ځایونه نه دي ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو ډوډۍ پټوي، تیل غلا کوي، وسلې په دښمن پلوري او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري د زغملو نه دي او تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي. ولسمشر غنی نن د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د نهمې دورې د افسرانو د فراغت غونډې ته وینا کوله او ویې ویل د افغان امنیتي ځواکونو امکاناتونه د ناوړې ګټې اخیستنې او غلا په وړاندې مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د جرمنی څخه د استل شو افغان کډوالو درېمه ډله نن د پنځم په پورس کابل ته ورسېده. د روپی پارلمان د یو پلاوی غړی نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو په دغه په وینا په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم د وګونې چلن نه دی شوی. په کابل کې د اروپای اتحاد دوه کسیز پلاوی ویلي دي چې اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله اروپایي هیواد ته مهاجرت کړی دی او ټینګار کوي چې دا ډول مهاجرتونه د مخنیوي لپاره باید نوې لارې چارې ولټولی شي. د پاکستان د لاهور په ښار کې په یو مارکیټ کې نن 14 وشوه، 8 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي سمدستي د 14 علت نه دی معلوم شوی. په پاکستان کې په دې آخري وختونو کې ځانمرګي حملې زیاتې شوې دي او په تېرو څو اونیو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. پاکستانی طالبانو اسلامي دولت ډلې مسولیت په غاړه اخیستی دی. د سوریې د چارو دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د سوریې د حکومتي هیئت سره وکتل. همدغه راز ټاکل شوی ده چې سټیفن ډی مستورا نن د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت سره هم وګوري. د سوریې په جګړه کې د ښیلو خواوو قریب 9 میاشتې مخکې په ژنیو کې کتلی و، مګر هغه وخت د اوربند د ماتېدو له کبله خبره قطع شوه. عراقي امنیتي قواو چې امریکایي ملاتړ کوي نن د پنجشنبې په ورځ په موصل چې د اسلامي دولت په ډلې په لاس کې دی او مرکزونه هم په لاس کې دي تاروزي حمله شروع کړې ده. دغه ښار په هوا میدان چې عسکري اډې ته نږدې دی برید شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې دو غړي هڅه کوي چې د مکسیکو په اړه سپینې ماڼۍ نظر بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دغه هیواد د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د سه شنبې په ورځ د مکسیکو له جمهور رئیس انیکا پانا نیتو او دغه هیواد له یو شمېر نورو مقاماتو سره وکتل. دا د نشي توکو سوداګرۍ او مهاجرت په اړه په لوړه کچه د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غونډو لومړۍ برخه بلل کیږي. مکسیکو ته د امریکایي مقامات سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا او مکسیکو ترمنځ اړیکې د پخوانه ډېرې ترنګ کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ په تکرار ویلي دي چې مکسیکو سره د خپل هیواد په سرحد یو دیوال جوړی او د مکسیکو د حکومت نه غوښتي دي چې دغه دیوال جوړولو لګښت هم په غاړه واخلي. په امریکا کې د ډیکوټا اکسس په نوم د تیلو پایپ لاین په ضد مظاهره کوونکي په شمالي ډیکوټا کې د اعتراض له سیمې څخه ویستل شوي دي. مظاهره کوونکو په سیمه کې خیمې لګولي او له وتلو مخکې په کمپ کې اور هم لګولی دی. د امریکا د فوج د انجینرۍ څانګې اعتراض کوونکو ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له سیمې ووځي، ځکه چې د موسمي سیلابونو خطر موجود و. لس تنه اعتراض کوونکي چې له دستور څخه یې سرغړونه کړې وه پولیسو نیولې دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي او د چاپیریال ساتنې فعالین د تېر کال اګست د میاشتې را په دې خوا د دې کوټه د اکسس پایپ لاین د جوړولو سره مخالفت په هدف د اوستي سایکون په کمپ کې راغونډ شوي دي. او وروستۍ خبر دا دی چې په ملیزیا کې واکمن د ملي جبهې د ائتلاف د ځوانانو څانګې په پلازمینې کوالالمپور کې د شمالي کوریا سفارت ته یو اعتراضیه لیک سپارلی دی. دغه لیک کې ملیزیا باره کې ویل شوي دي چې شمالي کوریا د دې په اړه سختې ناسمې څرګندونې کړې دي او دا پیښه اله وشوه چې د شمالي کوریا د مشر ورور هلته ووژلی شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا آشنا راډیو نه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي چې دغه هیواد چمتو دی تر څو له پاکستان سره په ګډه د تروریستانو د نومونو او تروریستي مرکزونو د هغو لیستونو پر سر مخامخ خبرې وکړي چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت چمتو دی چې یو درېمګړی هیواد د تروریستانو او د هغوی د پټنځایونو د لیستونو په اړه د کابل او اسلام آباد د اقداماتو څارنه وکړي. د پاکستان په سند ایالت کې پر یو زیارت باندې لبري دروسته پاکستان افغان حکومت ته د شپږویاو تروریستانو یو لیست وسپاره او ادعا وکړه چې په لیست کې شامل کسان د پاکستانی طالبانو د جماعت الاحرار ډلې غړي دي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. په ځواب کې افغان حکومت هم پاکستانی لوري ته په پاکستان کې د 230 تروریستي مرکزونو او د تروریستي ډلو 15 مشرانو یو لیست وسپاره او له هغوی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افغانستان چمتو دی تر څو د دواړو خواوو پر لیستونو له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. دا دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال دغه لیستونو ته اشاره وویل.
جمهوری اسلامی افغانستان بر او تاکید داره است که افغانستان آماده
هغه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت ور باندې ټینګار کوي دا رې چې افغانستان چمتو ده چې له پاکستان سره په ګډه د لیستونو او د دواړو خواو پر اندښنو باندې مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هیواد په دې برخه کې د دواړو هیوادونو له اقداماتو او اجراتو څخه نظارت وکړي.
هر دو کشور در این خصوص نظارت به عمل بیاره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راکټي بریدونه د نړیوالو موازینو خلاف عمل وباله او خبرداري ورکړل ک پاکستان خپل سرغړاونو ته دوام ورکړي د افغان دولت او دغه هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لکلک جواب سره مخ شي. په همدې حال کې د اروپا اتحادیه له دواړو خواو څخه غوښتي چې له تاریخوالي ډډه وکړي او روانه لانجه د خبرو لارې حل کړي. د اروپا د اتحادیه د دوه کسیزه پارلماني پلاوی غړي پیټرایس استوویکس چې تازه کابل ته راغلی د پنځم به پورز یوې خبری غونډې ته وویل اوسنۍ وضعیت د هیڅ چا په ګټه نه دی او باید ورته د پایټکې کې خودل شي. هغه ویل موږ پوهیږو چې لومړی راکټي برید له کوم ځای څخه کیږي. دا د پاکستان لخوا کیږي. راکټي بریدونه او روان وضعیت د حل لار نه ده. دغه راز موږ پوهیږو چې افغانستان به هم په ځوابي بریدونو لاس پورې کړي. موږ هیله لرو چې دا وضعیت پای ومومي او خبرې له سره پیل شي. په خواشینۍ سره او بیا هم وایم په خواشینۍ سره چې لومړی پاکستان په دغه عمل لاس پورې کړ. دا به هیڅ ډول ثبات او امنیت په سیمه کې را نه وړي. خاغلی استوویکس هیلو خوده چې پاکستان باید د روان وضعیت حساسیت درکړي. هغه ویل چې د اروپا او د نړۍ له یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوی کړکیچ پر سر خبرې کړي چې پر وینا یې ټولو هیوادونو د پوځي حل لارې پر ځای د سوله ییزې حل لارې غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
او روغتیایی کارکونکي وایي هغه ماشومان باید ژر تر ژره ډاکټرانو ته ورسول سي چې د طبي پر وخت یې د لاس یا د پښې حرکت کمزوري سي او یا یې د بدن غړي کمزورتیا پیدا کړي. پام وکړئ په دې اړه د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د قندوز د کتلوي معافیت مسولین وایي چې که د کورنۍ مشران په دې پوښول چې د ماشوم لاس یا پخې له طبي وروسته کمزورې شوی او یا یې په حرکت کې تغییر راغلی، باید زر تر زره خپل ماشوم د پولیو نږدې مرکز ته ورسوي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي چې په لومړي سر کې مور او پلار په دې نه پوهیږي چې اولاد یې پولیو شوی، خو که مور او پلار د خپل اولاد د بدن د اعضا او حرکت ته متوجه کیږي او د بدن د غړي حرکت تغییر کړی وي، نو باید ډاکټرانو ته ور وستل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتار کیږي، نخې